کابل کې د سهار ته بجې سوې. السلام علیکم، زفری بازاهر مودا زاد ریډیو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. د هیواد په مهمو سیاسي غونډو کې د رول لپاره د افغان ځوانانو ټینګار.
هغه اساسي بنسټونه باید له منځه لاړ نه شي. راتلونکي کومې غونډې چې کیږي په دې کې باید ځوانانو ته رول ورکړل شي. او
د افغانستان د سولې احتمالي توافق به د دې هیواد په راتلونکو اړیکو کې د هند لیدلوري بدل کړي. سیاسي څېړونکي وایي
که چیرې دغه ډیل یا په داسې شکل وشي چې ډېره ونډه په نحوي یا ډېر کنټرول پاکستان ته ورکړل شي، زه فکر نه کوم چې بیا هند په هغه حالاتو کې آرامه کینی.
د غزنی د ښاري نظم لپاره د دولت اقدامات او د خلکو غبرګون.
دولت کومه تعرفه ده، کومه پیسې ده، تر بل د 1500 زیات راکې په خاطر دې چې مجبور یو چیر ولارسو. زه سدا کار ونه کوم، ته ما ورته پرې نه دی، زه څوک وښ کوم څوک ملکم.
تان دي څنګه د ځوانانو خبرونه کې د معلولو کرکټ لوبغاړو پر کاري مزل خبرې کوو. حقیقت څه دی به هم ووري. خو لمړی خبرونه په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د امیر وختي وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبري روان دي چې کور پر کور د ګوزان ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. په هرات ولایت کې دوه مهمې لارې د هرات اسلام قلعه او هرات تورغونډۍ لارې پرون بیرته پرانستل شوې. او په برما کې د دیموکراسي پلوه معترضانو د ځپلو په یو تازه اقدام کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو څخه باندې اتیا تنه وژل دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر وختي وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبري روان دي چې کور په کور د ګوزان ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. په دغه وزارت کې د ګوزان د لمنځه وړلو پروګرام د اماړي کمشر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
د وسلوالو طالبانو سره زمون د خبرو لړۍ جاری ده ترڅو هغوی په دې قانع کړو چې په خپل سیمو کې د واکسین کور په کور کمپاین ته اجازه ورکړي. البته دغه لړۍ د ملګرو ملتونو ادارو لخوا نه وامدار است په سیمه او ساحو کې زمنګ د ټولنې د مخورو مشرانو دینی علماو لخوا روانه ده.
شغله راسخ وایي د ګوزان ضد واکسین په هر کمپاین کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان له دغه واکسین څخه به برخې پاتې کیږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی په هلمند، کندهار او روزګان کې د کور په کور واکسین کمپاین مخه ځکه نیولې و چې د په خبره له دغه کمپاین څخه د استخباراتي فعالیتونو په هدف کار اخیستل کېده. مجاهد وایي دوی اوس هڅه کوي چې له دې کمپاین سره همکاري وکړي. د ګوزان ضد واکسین تازه کمپاین چې په 2 ولایتونو کې عملي شو تیر جمعه پای ته ورسید. په دایکندی او بامیان کې د کمپاین د هوا د خرابوالي لپاره عملي نسو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی موندنې شي چې د خوست په صبري ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هاوان مرمۍ یو شڅه او یو ماشوم وژلې دي. دغه کمیسیون وایي زبیح الله فرهنګ پرون شنبه رسنیو ته په سوال پیغام کې وویل په دې پیښه کې چې د وری یا حمل پر اوه مسوې شپږ نور کسان ټپیان شوي دي.
هر دو جانب باید
دواړه خواوې باید د افغانانو غوښتنې ومني او اوربند وکړي. له بلې خوا له افغان دولت نه مو غوښتنه دا ده چې په حقیقت موندنه د عدالت په تامین او خلکو په ساتنه کې مخکښ شي او په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
په خوست کې امنیتي ځواکونو د ملکیانو د مرګوب لپاره څه نه دي ویلي. خو د مارچ له 13 متر نه ویشتمې د پوځي عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی و. بلخوا د ملي امنیت عمومي ریاست تیر اونۍ ویلي و چې د خوست په صبريو، باک او ځاځي میدان ولسوالیو په عملیاتو کې د حقاني شبکې ځینې غړي وژل شوي دي. په هرات ولایت کې دوه مهمې لارې د هرات اسلام کلا او هرات تورغونډۍ لارې پرون بیرته پرانستل شوې. د غلارې له یوې اونۍ راهیسې دغه کسانو د تحسن له کبله تړل شوي وي چې د اسلام کلا ګمرک په وروستۍ اورلګېدنه کې زیانمن شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل
د هرات اسلام کلا او هرات کندهار ترمنځ د لوی لارو فعالیت لسره پیل شو. د پارلمان او مالی وزارت د هیات تر سفر او د هرات ولایت چارواکو تر خبرو وروسته دغه اعتصاب او تحسن پای ته ورسید.
د والی وایند وای دغه تحسن په دې ولایت کې د خړو او نورو موادو د بایول وړېدو سبب سوی. د تحسن برخوالو چې د دلوي پر 25مه په اور لګیدنه کې زیان منسوي د زیانونو د جبران غوښتنه درلوده. سره له سبا دوشنبه د تورخم شارګوټي لاري په قاچاقي ډول د پندو یا وړو بارونو وړل راوړل منع کیږي. د ننګرهار د والی وایند اتاوله خوګېنی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه پریکړه مسافر ته د اسانتیا برابرولو په هدف سوی ده.
نګرهار والی د تورخم خرګوټي مسولینو او یو شمیر سوداګرو سره د وندې پر محل پریکړه وکړه چې د دوشنبه ورځ څخه به د تورخم خرګوټي لاره هیڅ ډول ګنډي وډونکې تګ راتګ ونه کړي. هغه چې سرغړاونه وکړي توکي به ضبط شي او له دوی سره به قانوني چلند ترسره شي.
د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل پرون ویلي چې د دې پریکړې د جدي تطبیق لپاره د تورخم شاروال کمیسار د ګمرک او ملي امنیت مدیرانو ته دنده سپارل شوې ده. سموږ غلا ازادي راډیو ری په برما کې د دیموکراسي پلوه معترضانو د ځپلو په یو تازه اقدام کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو سره باندې اتیا تنه وژل دي. دغه تازه پیښه په پاګور شار کې شوې ده. راپورونه وايي کته هم پیښه د جمعې پر ورځ وه. خو د تلفاتو خبر یو ورځ وروسته ترلاسه شوې ده. برما یا میانمار د فبروري له لمړۍ نیټې څخه چې پوز پر ملکی حکومت کودتا وکړه د پراخو کودتا ضد مظاهرو او ناکراریو شاهد دي. په برما کې د سیاسي بندیانو سره د مرستي او څارې ویټولنې په خپل راپور کې ویلي لاغه وخت چې پوز وخت رسیدلې په دې هیواد کې لشتلجه اوس او کسان د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوې دي. د جرمني د پارلمان غړو د روسیې د حکومت له سیاسي مخالف الکسی ناوالني سره د مسکو چلن هدفمند شکنجه وبلله. دغه پارلمان د شکنجه د مخنیوي لپاره د اروپا له ځنګړي سوي کمیسیون وغوښتل چې په زندان کې له ناوالني سره تر سره سوي چلن وڅېړي. د جرمني د پارلمان غړو په ویلي کې چې پرون شنبه پر فیسبوک خبر شو له الکسی ناوالني سره چلن د شکنجه د مخنیوي لپاره اروپایي کمیسیون له کنوانسیون سره په ټکر کې وبلل شو. په لیک کې راغلی چې روسیا هم د اروپای شورا د غړي په توګه د دې کنوانسیون یو غړی ده. د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالني په 13 جنوري میاشت کې له جرمني څخه د ستنېدو سره سم د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول شو. هغه په یو ډول زهرجنو کیمیاوي موادو مسموم کړای شوی و چې بیا د درملنې لپاره جرمني ته ولېږل شو. او د چین یو چارواکی وایي په دغه هیواد کې به دروان 2028 میلادي کال تر پایه د کورونا ضد واکسین د تولید شوی ډوز شمیر له 3 میلیارډو واوړي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون یو چارواکی چې د کورونا ضد واکسین د پرمختیايي پروژو مشري هم کوي پرون د چین په سیچوان ولایت کې د وی غونډې پر مهال د خبرو وکړه. د پاکستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په چین کې د کورونا ضد د جوړ شوی واکسین لګولو ته اجازه ورکړل شوې ده. د خبرونو پای دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیل وصلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ ورڅ د خبرونو د سر مطلب ته د ځوانانو یو بنسټ د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځنګړي استازي خوشتنه وکړي چې د استانبول په غونډه کې د ځوانانو ګډون یقیني کړي. زلمی خلیلزاد چې پرونی له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحه د عالی شورا مشر عبد الله عبدالله سره خبري وکړي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ له غړو سره هم وکتل. بلخو د ملي مصالحه عالی شورا وایي چې د استانبول غونډه لپاره د طرح پر توحید د دوی غونډه نن یک شنبه هم دوام کوي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور
د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ وایي دوی غوښتنه لري چې د استنبول غونډې په ګډون د افغانستان په اړه په جوړیدونکو مهمو کنفرانسونو کې د ځوانانو ونډه یقیني سي. دغه ګروپ غړو پرون په آنلاین غونډه کې د افغانستان لپاره د واشنگټن له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر موضوع بحث وکړ. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ غړي احسان الله حکمت ازادي راډیو ته وویل دوی په پرونی غونډه کې د استنبول غونډې ترڅنګ په مهمو کنفرانسونو کې د ځوانانو د رول پر زیاتېدو ټینګار وکړ.
په دې ناسته کې د سولې په بهیر کې د ځوانانو پر ګډون باندې ټینګار وسو. مونږ همدا ډول د نوی نسل او ځوانانو اندېښنې شریکې کړې. ټینګار مو پر دې وکړ چې افغانستان نظام همدا ډول هغه اساسي بنسټونه باید لمینځه لاړ نه شي. ژر تر ژره راتلونکي کومې غونډې چې کیږي یا هم په ترکیه کې راتلونکي غونډه چې د افغانستان سولې په تړاو په دې کې باید ځوانانو ته رول ورکړل شي او ګډون ولري.
زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم د استنبول د کیدونکو غونډې ترڅنګ د سولې بهیر د چټکتیا پر لارو چارو خبري وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې په استنبول کې د افغانستان په باب غونډه د اپریل پر 14 پیلېږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د استنبول په کانفرنس کې لا هم د طالبانو د ګډون په اړه پریکړه نه ده سوې. بلخوا په دولت کې دننه د استنبول د غونډې لپاره د یوې واحدې طرحې پر برابرولو هڅې روانې دي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي د ولسمشرۍ د ماڼۍ تر څنګ د نورو اړخونو له طرحو یوه واحده طرحه برابره سوې چې پرون هم په یوه غونډه کې وارزول سوه او نن یکشنبه هم ورباندې غونډه کیږي چې نهایي او تر تصویب وروسته د استنبول کانفرنس ته وړاندې سي. د دې شورا ویان فریدون خوځون پرون ازادي راډیو ته وویل
چې کله د دې د تدقیق چارې تر سره شوې دا به د ملي مصالحې د عالی شورا رهبری کمیټې ته د تصویب لپاره ورزي او کله چې هل د تصویب شو نو دا به د افغانستان د اسلامي جمهوریت واحد طرح او سند وي چې د ترکیې نسته به وړاندې کیږي. په دې برخه کې ښه پرمختګ شوی دی. موږ امیدوار یو چې د ترکیې نسته د افغانستان د سولې لپاره سو مهمو توافقاتو رامنځته کېدو باعث شي چې په افغانستان کې لومړنۍ موضوع د جګړې د توقف او د اوربند تامین دی او په نورو موضوعاتو باندې د اساسي رغونکو بحثونو هیله لرو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد طرحه هم تړل سوې ده. شغلی خلیلزاد د تیر میلادي میاشتې په لومړیو کې د سولې د انتقالي دولت د جوړېدو طرحه د افغانستان حکومت د هیواد سیاسي مشرانو او طالبانو ته وړاندې کړې وه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
سمو شغله زادي راډیو ری دوستانو مخکې مو د افغانستان د سولې بهیر په اړه یو راپور وورید. هغه بهیر چې یوازې افغانستان بلکې د سیمه هیوادونه هم ترې اغیزمنې دي. ځینې بنسټونو او یو شمېر افغان سیاستوال د افغانستان د سولې په بهیر کې د هند رول د پاکستان د سیاست سره تړلې بولي. دوی وایي د هندستان پالیسي د افغانستان د سولې لپاره واضح نه ده او زیات وخت په سیاسي ډګر کې د افغانستان لاري د پاکستان پر وړاندې خپلې ګټې خوندي کړې دي. خو دوی له اقتصادي اړخه هندستان د افغانستان لپاره یو ښه همکار یادوي. په دې اړه یو تحلیلي راپور زما همکار چمتو کړی په ګډه به وورو.
هندستان د ستراتیژیک او سیمایز ملګری په توګه د افغانستان په بیارغونې د وسلوالو ځواکونو پر روزنې د اوبو برېښنا بندونو په جوړونې او د ښوونې او روزنې په برخو کې په تیر یوه نیمه لسیزه کې لږ تر لږه د 4 میلیارد ډالر څخه زیات مرسته او پانګونه کړې ده. اوس چې په افغانستان کې سیاسي حالات په ځانګړي ډول د سولې خبرې لبل هر وخت څخه زیات د بحث وړ دي، پوښتنه دا ده چې آیا هندستان په رښتیا هم له افغانستان سره په سیاسي ډګر کې په ځانګړي ډول د سولې په پروسه کې یو ښه دوست پاتې شوی کنه؟ امریکا کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیل آزادی رادیو سره په خبرو کې وایي
هند په افغانستان کې تر اوسه ډیر خرول لوبه ولای دی او تر اوسه د جمهوریت څخه مثلا د سولې څخه د دیموکراسۍ څخه په افغانستان کې پلاوی کوي. او زه فکر کوم استانبول په ناسته کې به هم د هند دریزم دغه وی چې د او کچیرته راتلونکي داسې شي چې کچیرته دغه ډیل یاد په دغه شکل بوشي چې ډیره ونده په نحوی ډیر کنټرول پاکستان ته ورکړل شي، زه فکر نه کوم چې بیا هند په هغه حالاتو کې آرام کینی.
خغل احمد زید یتوی کله طالبانو سره هر ډول هوکړه کیږي به ټول اړخونه تر څارو چیرډن لاندې وي. خو آیا هندستان پرختیا هم د افغانستان د قاضي یو مهم لوبغاړو څخه دی؟ د ځینو شونونکو په باور هندستان په افغانستان کې د خپل ګټو او د پاکستان په خلاف د سیاسي نفوذ پلاټه کې دی. د دوی د تحلیلونو لمخې هند نړۍ او سیمه د یو اقتصادي او نظامی قدرت په توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې د جیوپولیټیکي سیمهیز امنیت سیاسي نظامی اقتصادي او سوداګریزو ګټو د خوندیتوب په لټه کې دی. دغه شونونکو د شننې پر بنسټ هند نړۍ د ګڼمیشت هیواد په توګه د اوبو برېښنا ګاز او طبي انرژي کمبود سره لاس او ګریوان دی او په اقتصادي لحاظ په سیمه کې د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو ارزانه بازار او د پنګونې فرصتونه په افغانستان او مرکزی آسیا کې ویني. د دوی په باور افغانستان شاوخوا د 3 تریلیون ډالر په ارزښت مادنونه لري چې د مرکزی آسیا هیوادونو په کچه د طبي ګاز او تیل او هایدروکاربون کافي زیرمې دي. له بل اړخه بیا افغانستان له ازبکستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان سره چې د ګازو، اوبو او سرو زر مهم غنی لرونکي هیوادونه دي پولې لري، چې هندوستان د افغانستان دغه جغرافیایي موقعیت ته په کتو سره خپل راتلونکی د دغه هیواد له لارې خوندي احساسوي. په سیمه ییزو مسایلو کې پوه او څېړونکی داود مایر ورته مسلو ته په اشارې سره وایي هندوستان د پاکستان سیاست ته په کتو د افغانستان په ټولو قضایاو کې خپل رول لوبوي.
د افغانستان لپاره که چیرې موږ هند او پاکستان مقایسه کړو، د پاکستان سیاست د افغانستان لپاره متضاد واقع شوی ده، یعنی د افغانستان ضعف د پاکستان په نفع ده. او برعکس که چیرې موږ د هندستان قضیه را مسته کړو، نو موږ د پاکستان سره مستقیم متضاد منافع نه لرو. یعنی که چیرې د موږ هیواد انکشاف کوي په ځینو برخو کې، یا نو د هند لپاره کوم تکلیف نه ده، هغوی ته کېدای شي دا یو فرصت وي. خو د موږ رشد او انکشاف د پاکستان لپاره متاسفانه یو چالش ده، یو ضعف ده، یو تشویش ده.
دا تحلیلونه په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې په کراتو کراتو پاکستانی چارواکو په هندوستان او هندیانو په پاکستان د افغان سولې په برخه کې د لاسوهنو تورونه پوری کړي دي. خو د افغانستان په قضیه کې د هندوستان پر وړاندې د امریکا ټینګار له هغې وروسته زیات شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په تیرو دوو کلونو کې په ځلونه د افغانستان په ګډون پاکستان او هندوستان ته سفرونه وکړه، او په هر ځل کې د هندوستان ونډه مهمه یاده شوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي، او د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د اف ام پر 3.15 صفه هم صافه وځي ډول اوریدل شي. مخکتر دي چې وړاندې خبرونه کې نور راپورونه راوخلو، نړیوالو ورځپاڼو ته ورځو چې اسما سروان کتنه ورته کړي، دغه وګورو چې دغه ورځپاڼه د افغانستان په کومو مسایلو باندې تبصره کړي.
بزنس ستاندرد ورسپانه د سپینې ماڼۍ په قولي کلی چې ولسمشر جو بایدن غواړي چې د افغانستان جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. د دې ورسپانه لمخې بایدن غواړي چې دا یقیني شي چې افغانستان به بیا هیڅکله د تروریستانو پر ځای نه بدلیشي، او له دې هیواد به پر امریکا او متحدانو د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. ورسپانه د سپینې ماڼۍ د ویندوی جن پساکی په قولي کلی چې ولسمشر بایدن په دې اړه پریکړه په نړۍ کې د خپلو شریکانو په مشوره او د خپل ملي امنیت د ټیم په سپارښتنه په داسې ډول کوي چې د دوی ملي ګټې پکې خوندي شي. د سپینې ماڼۍ ویاندی همدارز ویلي چې ولسمشر بایدن په زغرده ویلي چې د میتر لومړی پوري له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې اوپراتیوي ستونزې شته. مالیزیا له دوبی سره خبرې کوي چې افغانستان ته د خورما غوړی صادر کړي. بلومبرګ خبرونه په دې اړه لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې د مالیزیا د صنعت او سوداګرۍ وزیر خیرالدین امان رضا علی په قول ویل شوې چې مالیزیا حاضر ده افغانستان ته د کال 15000 ټنه غوړی صادروي، خو اوس یې موافقه کړې چې د کال 1500 ټنه غوړی صادر کړي. رضا علی دا خبره په کوالالمپور کې د افغانستان له سفیر سره په کتنه کې وکړه. د بلومبرګ خبرونه پر اساس افغانستان ته د خورما د غوړیو د صادراتو زیاتیدل منځنی ختیځ او منځنۍ آسیا لکه ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان ته د مالیزیا د غوړیو د صادراتو لپاره ور پرانیسي، او د مالیزیا د صنعت او سوداګرۍ وزیر دا د خپل هیواد د غوړیو د صادراتو لپاره یو طلایي فرصت ګڼي. د مالیزیا مالای میل ورسپانه هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې او لیکلي دي چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د مالیزیا د خورما د غوړیو د صادراتو لپاره کېدای شي طلایي دروازه شي. د ورسپانه دا هم لیکلي چې د دوه هیوادونو چارواکو د افغانستان او مالیزیا ترمنځ په نورو برخو کې هم د سوداګرۍ پر زیاتیدا خبرې کړې دي.
په غزنی شهر کې شاروالۍ یو شمیر غرفې په داسې حال کې چپه کړې چې له مالونو ډکې وي. د دغه چپه سوي غرفو مالکان وایي چې دلته د مور او میرې سلوک کېږي. دوی وایي د ځینو کسانو غرفې نړول کېږي او د ځینو پاتې دي، خو د غزنی شاروالۍ بیا دغه غرفې غیر قانوني بولي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پرپور کې.
جمعه خان چې له بنجاره مال ډکه غرفه شاروالۍ نړولې د فریاد کوي. دوی وایي شاروالۍ ته میاشتنۍ قانوني پیسې هم ورکوي او نن یې غرفه هم ورنړولې ده.
دولت سے کومه تعرفه ده کومه پیسې ده تربل د 1500 زیات راکه په خاطر دې مجبور یو چیرې ولاړ سو زه سدا کار ونه کپ تما ورته پرې نه دي زه څوک وښ کوم څوک ملکم کوم کار زو کوم په دې وطن کې بل څه ویني سسته خو تور سره په لکه تور سره په زراو کاریګر ولاړ کار نه ورته پیدا کیږي
دا شنبه پورت شاروالی په غزنی شار کې د لبیدریا په سیمه کې 44 غرفې په داسې حال کې چپه کړی چې لمالونو ډکې وي دا دغه چپه سو غرفو مالکان د اعتراض په توګه راووتل او د شاروالی خلاف احتجاج وکړ اعتراض کوونکي وایي د غزنی شاروالی په غیر قانوني توګه لمالونو ډکې غرفې ورنړولې دي دوی وایي که څه هم چې شاروالی ته تعرفي او میاشتنۍ مالیه هم ورکوي خو بیا یې هم ورسره دغه عمل ترسره کړی دی د زیاتوی دلته د مور او مېرې سلو کېږي دا ځینو کسانو غرفې نړول کېږي او د ځینو پاته دي زلمی هم د خپلې نړېدلې غرفې څنګ ته ولاړ دی دی وایي نه پوهېږم چې څه وکړم د ښاروالۍ کارمندانو ته مې ډېرې زارۍ وکړې چې روژه را روانه ده کور راپسې دی خو هېڅ یې ونه منله
د هغه خلکو غرفې ونه نړولې ځکه هغوی واسطه لري زموږ یې له منځه پورته کړي دي تاسو یې په خپله وګورئ که موږ ملامت یو تاسو وایست دلته راغلو فریاد مې ورته وکړ هیچ چا مې فریاد وانه ورېده
دا په داسې حال کې ده چې په دغه سیمه کې پسونو نورې غرفې هم ولاړې دي خو د غزنی ښاروال مختار احمد ملکیار بیا وایي دغه غرفې غیر قانوني وي ځکه نړول سوي دي
دا غرفې خپل سری وي موږ مجبور یو چې د وضعیت د خوالی خاري نظم او بهبود په خاطر دا کار سر ته ورسوو
که د غزنی ښاروال دغه غرفو نړول قانوني عمل بولی خو ځینې نور کسان بیا دا کار دغه خلکو پر حق تیره یادوي عبدالحی وایي که نړول کېږي ټولې دیو نړیږي که نه نو یو شمېر غرفې ولې تخریب کېږي
دا دغه مسلمان په غوښ کې ډېر سخت ظلم ده دومره غټ ظلم ده علاقه اسرائیل د فلسطین په حق کې دومره ظلم وکي دا دومره بشارګان دي هغه علاقه بوټونه شي ټول غرزولي هغه علاقه هغه کال یې تمان دي
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ښاروالۍ له لوري په سوونو غرفې څلور ټایره ریړۍ او لاسي کراچۍ ځای پر ځای سوي دي
د افغانستان د خلکو تربیه بیا غوښتنو وروسته د افغانستان د برښنا شرکت د برښنا د لګښت بلونه میاشتنی کړل تر دې مخکې به خلکو د برښنا د لګښت بلونه په هر دوه میاشتو کې ورکول خو دا شکایت هم موجود و چې دغه لګښتونه پر دوی ډیر راځي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
کابل خاریان د برښنا شرکت نوې اقدام چې د برښنا د لګښت بلونه به تر میاشت په میاشت اخلي ستای مخکلی دی به د برښنا مصرف کوونکو په هر دوه میاشتو کې د برښنا بیلونه ورکول کابل خاریان وایي پخوا تر دې نه پوهېدل چې په میاشت کې څومره برښنا لګولې ده او بله دا چې د برښنا د میتر لګښت به په دوه میاشتو کې د لګښت کټګوري لوړه ښودله او خلک مکلف وو چې د لګښت له لوړې کټګورۍ سره سم د برښنا بل تحویل کړي د کابل خار دو اوسیدونکو حیات الله او عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
لیکه کار وکړو ما غوا د ترور مې نشته چې نه اړه وړای اې دا اوس مون برخې نه سر کې ځم زه خراب راغله تاسو موږ خر کوي چې څنګه جوړ کړه هغه مامور خو دې کې خلې خو مونږ لم خراب چاله خړای دې کې هر چاله پر خړای
نو اوس پته درته لګيږي یو یو مېش را رسیدي هر وخت پته درته لګيږي
بل دوغونه را رسیدي دوغونه ورکوم اول د سره په دوه مېشت کې راتله یعنی پته نه درته لګیدله و درته معلومیږي په دغه مېشت کې دوغونه کړي دوغونه پیسې ورکوم
برښنا شرکت وای د افغانستان د خلکو د غوښتنو او د دوی د اقتصادي ستونزو په پام کې نیولو سره وروسته له دې د برښنا مصرف کوونکي مکلف دي چې په هر میاشت کې خپل لګښت تحویل کړي د افغانستان د برښنا شرکت وایاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
د څلسم د کال د پیل څخه به د کابل ټولو رهایشي مشترکینو ته به مثلا د بلونو محور دي په دغه میاشتنۍ بل کې به د مشترکینو لګښت به تر 500 سلنه پورې په پیسو کې کمښت راشي دا به د افغانستان د نورو غټ ښارونو ته به هم وغځول شي
خاغلی توحیدی وویل په دې سیستم کې د برېښنا د ټیټې کټګورۍ تر ټولو لږه بیه د پخوا په شان 2.15 افغانۍ ده دا هم وویل د دې سیستم په پلي کېدو به ډېری خلکو ته د کار زمینې هم برابرې شي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډېری سیمې اوس هم برېښنا نه لري او کوم ښارونه چې لري په هغو کې هم پارچاویانې رامنځته کېږي د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي هر کال 200 میلیون ډالر د برښنا د تمویل لامله بهرنۍ هیوادونو ته ورکول کیږي. دا شرکت دا هم وایي اوس د افغانستان 80% برښنا له ایران او شمالي ګاونډیو هیوادونو واردېږي او یوازې 40% په کور دننه تولیدېږي چې له دې لارې 50% هیوادوالو ته برښنایي خدمتونه وړاندې کوي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع، د ایران ولسمشر یو وار بیا ټینګار وکړ چې هیواد به یې خپلو اټومي وسلو ته پراختیا ورنکړي. حسن روحانی پرون د نویو سنتریفیژونو د فعالیت د پیل پر مهال یو وار بیا وویل چې د ایران اټومي فعالیتونه سوله ایز دي او ملکی اهداف لري. سلیم محمد سلی نور جزئیات راکوي.
د ایران ولسمشر پرون شنبه یو وار بیا د اټومي وسلو د نه پراختیا په برخه کې د تهران پر ژمنو ټینګار وکړ. حسن روحانی د اټومي ټکنالوژي ملي ورځې په مناسبت د نتنس په نوم اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنترفیوژونو د فعالیت د پیل پر مهال دا خبره وکړه. په غ راپور کې چې د ایران له دولتي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرېده، لیدل کېږي چې ولسمشر حسن روحانی دغو پرمختللو سنترفیوژونو ته د اورانیم گازو د پیچکاری او د آی آر 9 دستگاهو د تخنیکی ازموینې امر کوي. د ایران دولتي ټلویزیون اعلان وکړ چې په دغو مراسمو کې د تیر کال پر مهال په اټومي صنعت تر ډیره د درمل جوړولو، برېښنا، کرنې او انرژي په سکتور کې له 133 پرمختګونو پرده پورته سوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې مناسبت په خپله ټلویزیوني وینا کې ټینګار وکړ چې د ایران ټول اټومي پروګرامونه ملکی اهداف لري. هغه د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته هم اشاره وکړه چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
یکی از آثار پر افتخار
د موافقه ل بیارمنو نه خو یو دا و چې په ایران کې اټومي صنعت او ټکنالوژي ته کاملا قانوني بڼه ورکړه. دا چویم قانوني کړه، یعنی د ایران د ملت حق بیرته ورکړ. دا د ایران د ملت حق او هغوی بې ځای ویل چې تاسو دا حق نه لرئ او سرغړونه مو کړې ده.
د رویټرز خبری اجنس په حواله ورسته له هغې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړ، ایران له هغو مکلفیتونو سرغړونه پیل کړه چې په اټومي تړون کې ورته مشخص شوي وو. په بیان کې واشنگټن او تهران په غیر مستقیم خبرو کې د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته په بشپړ ډول د ستنېدو پر څرنګوالي بحث وکړ. دغه خبرې تیر اونۍ پیل سوې او راتلونکي اونۍ هم پر دوام موافقه سوې ده. ایران په وار وار غوښتنه کړې چې ټول نړیوال بندیزونه دی ورڅخه لري کړی سي، خو په تهران کې ځینو سیاسي فعالانو ویلي چې سمدلاسه د بندیزونو لري کېدل ناممکن دي. دوی اساسي ستونزه د ایران اسلامي جمهوریت د تفکر په بڼه کې ګوري. سید مصطفی هاشمی تبا چې د ایران د 1349 لمریز کال د ولسمشری په ټاکونو کې کاندید وو، د ایران له دولتي رادیو تلویزیون سره په خبرو کې وویل
مګر این چې یک روش تدریجی و تفاهمی رو
تر هغه چې تدریجی او تفاهمی چلن خپل نکړو ستونزنه حلېږي. مهمه نه ده چې ټول بندیزونه دي سم له لاسه لري سي. که بندیزونه لري هم سي زموږ بانکي معاملې ستونز لري. کدا سي وګڼو چې اروپایان وغواړي چې له موږ سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي، دوی به نور په نقدي ډول معامله ونه کړي، ځکه نو اصلي غټه زموږ په فکرونو کې ده.
په بیان کې د ایران د اټومي تړون په اړه په خبرو کې د اروپایي ټولنې چارواکي د اټومي تړون له پاتې لاسلیکونکو هیوادونو او د امریکا له متحده ایالاتونو سره پاتې دي. دوی هڅه کوي چې امریکا بیرته د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته ستنه او د بندیزونو کمولو په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي.
ستاسو له پیغامونو
خراب
دغه حکومت چندان دی چې فاسد غوندې دی. په یو تذکیره برقي اخیستو کې درې میاشتې څلور میاشتې تېرې. دغه ته ووایي موږ هیله خدای ته ده او تاسو ته ده، دغه ورته زرو وایي چې دغه تذکیره اول خو اجد نه و دغه ته بیا چې ورې کړله ورکوي نو یو زر خو دې خلاص کړي دغه دی زو عمرې ته ځم مالې زرو جکې ځم عمرې ته تذکیره چې نه وي بیخي عریضه نه امضا کوي امر نه راکوي نو دغه تشه مې وویلې ولادې چا د لاسه ګریوان چیري کړو والسلام.
زه عمر کوچه د کندهار خبره کوم. موږ هیله او ارزو لرو داسې سخته وچکالي لکه سږ کال چې ده موږ ته دا څلوېښت کاله زما نه په یاد کېږي. نو موږ هیله او ارزو لرو چې د مالدارانو سره یو کومک وکول شي د مالدارانو شتمني ټوله خلاصېږي په دې سږ کال وچکالي کې. نو موږ د ټولو مشرانو د ټولې نړۍ ته دا هیله کوو چې زموږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکوي. ورته حکومت پرو چارواکو ته دغه خواهش دي د روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ کښې د تنګي په سیمه کښې دغه یو بند دی چې جوړې کړي زموږ ډېر ډېر اوبو راغلی ده. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په کابل کې اتنیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبرې روانې دي چې کور په کور د ګزان ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دوی موندنې ښیي چې د خوست په صبری ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوان مرمۍ یوه ښځه او یو ماشوم وژلی دی. د دغه کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې د وري یا حمل پر اوومه سوې شپږ نور کسان ټپیان سوي دي. په هرات ولایت کې دوه مهمې لارې د هرات اسلام قلعه او هرات توغونډۍ لارې پرون بیرته پرانستل سوې. دغه لارې له یوې اونۍ راهیسې دغو کسانو د تحسن له کبله تړل سوي وي چې د اسلام قلعه ګمرک په وروستي اورلګېدنه کې زیانمن سوي وو. سر له سبا دوشنبې د تورخم شارګوټي له لارې په قاچاقي ډول د پنډو یا کوچنیو بارونو وړل راوړل منع کېږي. په برما کې د ډیموکراسي پراو معترضانو د ځپلو په یوه تازه اقدام کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو څه باندې اتیا تنه وژلې دي. د چین یوه چارواکي ویلي په دې هیواد کې به د روان 2021 میلادي کال تر پایه د کورونا ضد واکسین د تولید سوي دوز شمیر له 3 میلیارد واوړي. او د جرمني د پارلمان غړو د روسیې د حکومت له سیاسي مخالف الکسی ناوالني سره د مسکو چلند هدفمندانه شکنجه وبلله. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګې او ورپسې به حقیقت صدای واوري.
تاندې څنګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په تاندې څنګه خبرونه کې د معلولینو د کرکټ په ملي لوبډلې خبرې کوو. د ځوانانو خپل سفر لکوم ځای څخه را پیل کړ، لکوم ستونزو سره مخ شول او اوس څه لاسته راوړنې لري؟
تاسو نشئ کولای ته به د کرکټ نه څه شی جوړ کړئ او تاسو څه ځان خواروي؟
اول کرکټ کومه ان شاء الله یو آینده بلرو.
دوی تر اوسه په دې بارلی شوی دي چې د خپل د فامیل او د افغانستان د ویاړ سبب وګرځي.
روانی څلوېښت کلنې جګړې کې په لکونو افغانان ووژل، ډېر نورې معلول هم کړل. په جګړو، هدفي حملو، ماینونو او نورو پیښو کې د ډېرو ځوانانو د وجود غړي معلول شول. په دوی کې ډېرې په دې باور په کور کېناستل چې دوی نور څه نشي کولی، خو ځینو بیا معلولیت محدودیت ونه ګاڼه او راپاڅېدل چې خپلو ارمانونو او هدفونو ته ورسېږي. په دوی کې ډېرو یې لوبو ته هم مخه کړه چې یوه بېلګه یې د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي لوبډله یادولی شو. دا ځوانان وایي په ډېرې سخته یې خپل لوبي سفر را پیل کړ، خو اوس خوشحاله دي چې خوبونه یې رښتیا شوي دي. نبی الله د معلولینو د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی دی. دی وایي په لومړیو کې هر چا منفي خبرې ورته کولې چې دوی څه نشي کولی، خو ده د هغوی خبرې ناسمې ثابتې کړې.
افغانستان نمائندگی کوي د افغانستان درې رنګه بیرغ چې د پنړی کې راپوي نو زه اوس خوشاله يم خو پیل چې هغه ډېر لسخت او مشکلات او کړاوونه سره.
حزب الله ابراهیمی د معلولینو د کرکټ لوبډلې بل هغه لوبغاړی دی چې په پیل کې حتی د کورنۍ ډېرو غړو ملاتړ نه کاوه خو یوازې مور یې وه چې د تې روحیه ورکوله.
اول کې خو چا سپورټ کولم نه کورنۍ لخوا وای درسونه وای د کرکټ نه سن جوړیږي نورونه می لار کنه خو هیڅ نه پری خدلم کرکټ ته نو بیا هم خپل همت لاس ور نه کړ. اول کرکټ کوم ان شاء الله یو آینده به لرو نو یوازې نه هغه څوک چې مور مې ما سره ډیر سپورټ کوي کنه چې وای ته وکولې شي کنه وای ان شاء الله ته راځي لوبډل ته کنه یو ورځ به نورسته چې هغه لوبډل ته راغلم انتخاب شول مکنه بیا هم کورنۍ کې چا باور نه کوي
دا حزب الله ابراهیمی یو لاس جو بل دی خدای څنګه له معلولیت سره هم لوب کوي دی وای
زما لاس خو او پیخه شو کن مې نه کی هغه شو کوچنی والی کنه نو پوهېدلم لاس مې هغه کې بیا ژوبل شو کنه لومړی ځل خو ما چې کله اټبال کوو نو ماتره فیلډنګ کې به لږ مشکل و ځکه کنه نو هم بالد دومره ورسره ځکه ما لاس ته هغه و کنه نو وروسته ورو ورو اوس ورسره عادت شوی یم کنه نو اوس شکر انشاءالله هېڅ مشکل نه لرم نه فیلډنګ کې نه بالنګ کې نه بیټنګ کې ورسره.
د معلولینو د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی شفیق الله سمیم وایي که څه هم لاسته راوړنې لري خو د کرکټ نړیواله شورا دوی ته پام نه کوي او ډېرې نړیوالې لوبې نه لري. نوموړی همداراز په کور دننه د معلولینو له اړوندو ادارو هم ګیله من دی چې دوی ته یې اسانتیاوې نه دي برابرې کړې.
د نړیوال یعنی سی سی دی خوانه کوم خاصه توجه د معلولینو لپاره نشته دی او همدغه زموږ د افغانستان کرکټ بورډ چې په کال کې مونږ ته یو د زونونو په سطح لوسیالې برابر وي نو تر اوسه خو صرف مونږ سره د صرف د افغانستان کرکټ بورډ اداره یو څه امتیاز راکوي. هغه یو په کال کې یو مونږ د زون په سطح باندې لوبې لرو او یو ټور لرو چې هغه یا هندوستان وي یا پاکستان ته خو یو ځل تللی خو انته مونږ ډېر تللی وو لکه کال کې مونږ یو ټور لرو او غواړو چې موږ ته باید ډېر ټورونه برابر شي ځکه چې څومره موږ میچ ورکیږو نو دومره موږ دپاره مفید تمامېږي ځکه چې اوس په نړۍ کې د افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو ملي لوبډله چې دا په درېیم مقام کې ده دا زموږ دپاره د ویاړ ځای دی. نور په افغانستان کې نور ادارات دي چې د معلولینو په برخه کې کار کوي خو متاسفانه چې هغې یو هم د ورزش دپاره داسې کوم برنامې نه لري او موږ غواړو چې دغه ورزش د بار ډیر کارو شي ځکه معلولین نو ورزش ته راتلل د خپل د سولې پیغام دی ځکه د سولې پیغام دی کچیر ته د معلولینو لوبې په نړیوالو تلویزیونونو باندې وښودل شي خلک وی وګوري زمونږ غا تکلیفونه مثال د چا خپې نشته د چا لاس نشته یو دا تکلیفونه چې وګوري نو شاید چې یوازې په افغانستان نه په نوره نړۍ کې به هم د جنگ دغه ټغر ټول شي د خلکو زړونه به د جنگ نه تور شي او جنگ به لرې شي او د سولې غوښتونکي یو نو مشکلات به زموږ صرف دغه دی چې زموږ خپل که زموږ وزارت دی تر اوسه پورې زموږ نه پښتنه نه ده کړې چې آیا د افغانستان په سطح باندې د معلولینو کرکټ ملي لوبډله شته او که نه. همداسې نور موسسات دي که موږ وګورو ډیر لوی لوی موسسات دي چې د مالونو په نامه باندې فند اخلي. ولې مالولینو ته د ورزش په برخه کې هیڅ کوم نو خیر نه دی رسیدلی.
نبی الله وایي که څه هم په افغانستان کې معلولین ډیر دي، خو هغه معلولین چې مختلفې لوبې کوي کم دي. د نور معلولین هم رابولي چې په کور دی نه کینی او خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره دی زحمت وباسي.
بدبختانه بویدم چې معلولین چې دی په کل کې چې دا په عموم کې ټول ډیر زیات فیصدی لري افغانستان کې، خو ورزشکار معلولین چې دی او بیا په خاص ډول د کرکټ په برخه کې هغه کم دي. نو موږ زیاتره د شخصي ټیمونو سره دلته چې هغه روغ دی هغه سره لوبیږو او هیڅ کله دا احساس نه کوو چې موږ معلولین یو یا موږ په یو برخه کې ستونزه لرو یا مونږ کرکټ نشو کولای. همدارنګه چې مونږ ته هم روغو ټیمونو کې د چانس راکول کیږي، ځکه مونږ ډیره خواري کړې په ځان باندې مونږ ټول علاقانو. نو هیڅ کله مو دا احساس نه کړو نه مو بل چاته دا احساس ورکړي چې مونږ معلولین یو مونږ ستونزه لرو مونږ نشو کولای. او هغه معلولین چې هغه دا فکر کوي چې معلولیت ناتواني ده، هغه ته په خاص ډول باندې دا پیغام دی چې معلولیت ناتواني نه ده، یو محدودیت ده او مونږ کولای شو دا محدودیتونه د خپل ظرفیت د لوړولو په خاطر یا د خپل ځان باندې د کار کولو په نتیجه کې چې دا دغه محدودیتونه هم له منځه ځي. خو مثال زموږ لوبغاړي کېدل شي چې په سر کې مونږ ته هم دغه یو مونږ سره هم دغه یو ذهنیت موجود وو، خو وخت کې چې مونږ کوشش وکړو ترڅو خپل ځان یو ځای ته ورسو، دا یو هدف مو ځان ته وټاکه او دا هغه هدف لپاره مو کار وکړو، نو هغه دی الحمدلله چې مونږ نن د افغان د 15 میلیونو افغانانو نمائندګي کوو.
د معلولینو د کرکټ لوبډلې بل لوبغاړی عبدالله لیوال هم معلولینو ته دا پیغام لري چې فکر دې نه کوي دوی تر نورو کم یا ناتوان دي، که دوی هڅه وکړي ډکه منګولې به کور ته راسته نشي.
انور معلولین ورونه دي په ول قدم کې دوی تعلیم وکړي او تعلیم کې ځان ورسوي، هغه ترڅنګ کې به سپورت او کرکټ وي، هغه بل برخه یې کوشش ده وکړي. معلولیت نتوان نه ده، څنګه چې موږ دغه معلول یو افغانستان لپاره موږ لوبي کړی، افغانستان بیرغ پر جهان کې رپو، داسې هم دوی هم کولای شي چې راشي او خپل سپورت وکړي او خپل کرکټ وکړي. او معلولیت نتوان نه ده، دوی باید هیڅکله دې ته ونه چې زه معلولیم د کار نشم کولای، کوشش چې وکړي ادب چوټه کې اتمانه وي ته ځان رسول شي. په اول قدم کې به دوی تعلیم وکړي، هغه ترڅنګ کې به دوی سپورت وکړي، هم کې کرکټ وي کابل برخه وي، ان شاء الله ځان برسوي او ملت نتوان نه ده.
دا چې د معلولینو د کرکټ لوبډله کله جوړه شوه او څه لاسته راوړنې لري، په همدې اړه زموږ همکار د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
کی مونږ ته وایي چې د معلولو ځوانانو د کرکټ ټیم څنګه او څه وخت جوړ؟
تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په 2012 کال کې د معلولینو لوبډله وټاکل شوه، معلولینو د کرکټ رامنځته شو چې خوشبختانه د پیل له ځوانانو لوبو څخه وشو. د کورنۍ کرکټ په کچه دوی ته برنامې پلان شوې، طرحه شوې او له هغې وروسته دوی ته د افغانستان کرکټ بورډ زمینه برابره کړه چې له هیواد بهر هم لاړ شي او په بهرنیو لوبو کې هم د افغانستان استازیتوب وکړي.
څو زونو کې دوی ټیم لري؟
موږ په 5 زونو کې د معلولینو لوبډلې لرو چې د هر کال په جریان کې دوی لپاره موږ د کرکټ مختلف برنامه لرو او دوی داخلي ټورنمنټونه ترسره کوي.
ډېر ښه. دوی تر اوسه کوم مملکتونو سره لوبې ترسره کړي دي او څومره لاسته راوړنې لري؟
بله، دوی تر اوسه پورې ډېرې ښې نتیجې لري، ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. تر اوسه دوی په اوډ سیریز کې ګډون کړی، په ایشیا کپ کې ګډون کړی، په د هندستان، پاکستان، بنگلاديش سره لوبي کړې دي چې د یادو هیوادونو پر وړاندې بریاوي هم ترلاسه کړې دي.
دا ټیم تنا هلکان دي او که انجینر پکېشته؟
اوس فعلاً موږ د هلکانو ټیم لرو او دوی لپاره برنامې لرو چې سکل هم د دوی لپاره ډېرې ښې برنامې ترتیب شوې دي او د هغې په اساس به دوی خپل پروګرامونه مخ ته وړي.
معلول ځوانان څنګه کولای شي چې ولوبېږي؟ یعنی کوڅوک خپین لري، دوی به څنګه کولای شي منډه ترسره کړي، دا لوبه به څنګه؟
بله، رښتیا هم چې زمونږ هیوادوال ډېرې پیاوړې روحیې لري او هیڅکله هم خپل امیدونه او هیلې له لاسه نه ورکوي. ډېر کلک ځوانان دي زمونږ. تاسو که راشي کله چې دوی لوبي دوی وګورئ د دوی د بدن ډېر عضوې نه وي، اما بیا هم دوی خپل همت له لاسه نه وي ورکړی، ورزش کوي او موږ ورته هم ډېرې ښې زمینې برابرې کړې دي. د هغې په اساس باندې دوی خپل کرکټ مخته وړي او د دوی چې کومې هیلې او ارمانونه دي موږ هڅه کوو چې هغوی ورسیږي دغه هیلو ارمانونو ته. دوی لپاره د کورنۍ کرکټ په کچه چې کومې لوبې برابرېږي، له هغې وروسته بیا بهرني سفرونه ورته هم ترتیبیږي. چې سږ کال هم د افغانستان کرکټ بورډ دوی لپاره بهرنی سفر په پام کې نیولی دی، نه تنها چې دوی د ځان لپاره د ښه صحت لپاره ورزش کوي او دوی تر اوسه په دې بریالي شوي دي چې د خپل د فامیل او د افغانستان د ویاړ سبب وګرځي. دوی په خپلو ولایتونو په خپلو زونونو کې تمرینات کوي، خپل تمرینات مخته وړي او بیا ورته د داخلي کرکټ په چوکاټ کې موږ لوبې ترسره کوو او دوی د کال په جریان کې لوبې هم لري. خوشبختانه چې موږ په دې وروستیو کې ښاغلي فرحان یوسفزي چې د کرکټ بورډ عمومي رئیس دی اړوند څانګو ته لارښوونه وکوله تر څو هغه غوره لوبغاړو لپاره قراردادونه جوړ کړي. موږ هغوی ته قراردادونه ورکړل او میاشتني معاشونه مو ورته ټاکلي دي چې دا خپله د معلول لوبغاړو په روحیه باندې ډېر مثبت تاثیر کولی شي او کولی شي چې دوی خپل کرکټ ته دوام ورکړي.
درنو اوریدونکو، د تانې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ملي اداره یا اترا وای هڅه کوي چې د ډیجیټل جوړونې لپاره نوي پروګرامونه عملي کړي. د ادارې په دې برخه کې یو شمېر کارونه هم پیل کړي دي، خو لا هم پر وړاندې ځینې خنډونه شته. اترا همدا ډول د معیارونو پلي کولو لپاره تازه د جرایمو لړۍ هم تیزه کړې او په دې برخه کې د روشن مخابراتي شبکه هم جریمه کړې ده. خو دا جریمه څومره اولی په افغانستان کې د نوې یا معاصر ټکنالوژۍ د عملي کولو پر وړاندې خنډونه څه دي؟ دا او نور مهم مسائل نن د دې ادارې د ویان سعید شینواری سره په بحث کې رانغاړو. شینواری صاحب، ازادي راډیو ته ښه راغلاست.
ډېر مننه ستاسو سترنو او ودونکو ته سلامونه وکړي.
سما لومړی پوښتنه، د نوې یا معاصر ټکنالوژۍ د راواردولو لپاره په افغانستان کې عمده او مهم خنډونه څه دي؟
ټولو خټ خند عمده ده چې فرهنګي زمينه سازي یا بستر سازي د ټکنالوژۍ لپاره نه ده شوی. عمده اوس انټرنیټ د ټولې نړۍ مبرم او اشد ضرورت دی، مګر په افغانستان کې د انټرنیټ یو خو کدا څنګه یوې خواته کوچ کیفیت او قیمت، اما بل څنګه دا ده چې خلک د انټرنیټ کارونې ته په ذهني توګه باندې هغه سي اماده نه دي. همدارز وخت نیسي چې ټولې ټکنالوژي چې افغانستان ته راځي خلک ورسره ضرورت پیدا کړي. نو د دې لپاره اړتیا ده چې ټولنه ژر سیاسي ثبات ته ورسیږي، اقتصادي ثبات ته ورسیږي. کله چې دا وشي نو ټکنالوژي باندې تکیه د خلکو زیاتیږي او دا کار لا تر اوسه پورې په هغه اندازه باندې نه شو چې څومره ضرورت.
تاسو له یوې خوا د فرهنګ سازۍ د زمینې بحث رامنځته کوي او بیا وایي چې اترا هم باید ها خدماتونه یا معیارونه وړاندې کړي چې نړۍ وړاندې کوي، اما د نن بیا په مخابراتي سکتور کې ځینې بندیزونه هم وځ شوي، ځینې ویب سایټونه بلاک شوي، ځینې ویب سایټونو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. آیا د معیار لمخې اترا د دې حق لري؟
او قانون کې موږ د دریو شیانو حق لرو. یو د قمار آنلاین کې قمار مخه ونیسو، بل دا چې غیر اخلاقي، او بل دا چې ترهګري ضد تراګریته چې هڅون کې کوم آنلاین کارونه کوي دغه مخه ونیسو. نو موږ تر اوسه پورې واځي غیر اخلاقي سایټونه بند کړي، تقریبا 1,000 سایټونه په افغانستان کې بند دي، او دا هغه څه دي چې هم زموږ د قانون حق دی او هم د افغانستان اسلامي ټولنه ده او د سنتي ټولنې اجابات هم دي چې باید غیر اخلاقي سایټونو یا هم آنلاین نړۍ کې چې غیر اخلاقي ترسره کیږي دغه مخه ونیسو. نو دا موږ د قانون لمخې او همدارز د ټولنې د مجبوریتونو لمخې دا کار کوو.
صحیح. خو په دوو نورو برخو کې یا تر دم غړې پوري پاتې راغلی استای چې نه استوانی دلی په انلاین ډول باندې د قمار وهنه مخاوني سي او همدا ډول په هغه بر ویب سایټونو کې چې تاسو نه بزلون وختنه شوي چې بند کړی او یا هم د تر هغهري درشت په برخه کې چې عملاً دا سایټونه او همدا ډول حتی په ټولنیزو رسنیو کې لیدل کیږي چې دا کار روان دي او تازه شوه پوهیږي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست خبري هم ډیر هغه کسان چې نیول کیږي د همدې ټولنیزو رسنیو له لارې تر هغه لري.
یو بل خبره دا چې ټولنیز رسنۍ چې دي دا زیاتره د دولتونو په واک کې نه دي. دا نو مثلا فیسبوک خپل وایي چې موږ یو عادل نظام رامنځته کړی مجازي، دا غوی خپل اصول دي هغه دولتونو ته غوږ نه نیسي. په آنلاین نړۍ کې د قمار یادونه شته، شوکره ترهګرۍ د مخنیوي یادونه وکړه، دا ټوله نړۍ ورسره مخ ده چې د دغې حتی موږ لا اوسه پورې په بشپړ ډول سره په هغه انداز باندې چې څرنګه موږ باید غوښتنه ده د خلکو او د قانون پورن سایټونه یا هم غیر اخلاقي سایټونه هم بند نه دي، هغه کولی شي خلک نور د نورو لارو نه هغوی ته بېرته داخل شي. دا نو په آنلاین نړۍ کې یو ستونزه ده، نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ، چې نړۍ لا په آنلاین نړۍ کې ځینې شیانو ته ماتې نه ده ورکړي.
شینواری صاحب، تازه تاسې د روشن مخابراتي شبکه جریمه کړه، جریمه څه ډول ده؟ ولې
جریمه نه ده بلکې تادیبي او اصلاحي اقدامات مو کړل. د روشن مخابراتي شرکت لکلونو راهیسي د اترا اداري یا د افغانستان د دولت پوره وړو هغه د ټي ډي اف فنډونه دي چې دوی باید ورکړي، او همداراز لس سلنه محصول په تړاو باندې دوی پوره وړي دي. دا د یو کال خبره نه ده بلکې د لس شلو کلونو کې را دي خو خبره
ده. ډېره بخښنه غواړم، دغلته یو بل مهم بحث هم رامنځته کیږي چې د کرونو بحث رامنځته کیږي، کله چې سو تادیه نه ورکړي نو حتمان یا ټاکس یا د مالی مسله چې ده نو بیا په هغه باندې جریمه هم راځي. بیا تاسو ولې وایئ چې جریمه نه ده؟
زه وایم چې اقدامات ډیر دي، جریمه هم پکې ده، نو ما په دې خاطر باندې ویل دوی د کلونو راهیسې جریمې خپلې نه دي ورکړي، تادیات یې خپل نه دي ورکړي، باقي دي هغه نه دي ورکړي. د افغانستان لس سلنه محصول ټیکس ورسره دی، هغه یې لا تر اوسه پورې نه دی راکړی. بار بار دوی سره ناستو او دوی چې ژمنه موږ ته راکړې ده چې دا به په دومره وخت کې نو موږ ادا کړو، هغه یې نه دي کړي. همداراز ناسم مالی رپورټونه چې د جیل په تړاو باندې مستند دغه دی ورکې، دوی خپل ناسم رپورټونه اترا ادارې ته ورکړي. بله خبره دا ده تر ټولو زیاته زیمن صاحب چې موږ نه خلک د پوښښ د پراخولو غوښتنه کوي، او موږ د همدې له وجې نه ډېر زیاتو نیوکو لاندې هم یو. په دغسې حالت کې چې خلکو ته د خدماتو د پراختیا ضرورت دی، دوی راغلي دي 130 مخابراتي سایټونه چې هغې لاندې میلیونونه سلګونه زره خلک مخابراتي پوښښ ته اړتیا لري، هغه یې ورباندې بند کړي دي. نو څو موارد سره یو ځای شول، بیا موږ د اترا ادارې بورد د ولسمشر د حکم په اساس باندې ځانګړي فوق العاده غونډه ونیوله چې د روشن سره څه کېدای شي. نو بالاخره د دوی په خلاف باندې تادیبي اقدامات وشول، تر څو د دغه شرکت داخلي ګډوډۍ عملیات برخه کې چې آپریشنل کارونه دي باغي کې مخه ونیول شي، او دا شرکت اصلاح شي، د ماتېدو مخه ونیول شي، داسې نه چې دیوالې شي. نو دوی باید ځینې مسایلو ته متوجه شي تر څو د بازار تقاضا، رقابت، دا ټول شیان، او بل دا چې موږ مسؤل یو د خلکو په وړاندې هم، نو د خلکو حقونه هم باید خوندي شي. نو په دې تړاو باندې درې څلور موارد وو چې د غیلې وجه نه اترا ادارې ځنې پریکړې وکړي.
دا یوازې همدغه شبکه ده که نور مخابراتي شبکې هم په دغه برخو کې شتون لري؟
نور شرکتونو دغه کارونه نه دي کړي، چا سرغړونه کړې ده هر یو شرکت ته په خپل برخه کې د سرغړونې سزا او جریمه ورکول شوې ده.
شینواری صاحب، یو لوی نیوکه چې په اترا ادارې باندې کیږي دغه ده چې د کلونو په تیریدو سره په تیر بحث مهم نه دی هغه څه چې باید وشي، هغه دا دی چې مخابراتي شبکونه د دې لپاره نه دي زمینه ورته نه ده برابر کړي، یا دې ته مجبور کړي نه دي. هغه خدمات چې دوی د یوې خوانه د مخابراتو شبکه کې په برخه کې، بلکې هغه تړون چې ورسره لازم شوی چې هغه په پراختیایي برخه کې او نورو سکتورونو کې مرسته، هغه کارونه دغه شبکو نه دي کړي، ولې داسې نه دي شوي؟
دا به یو څه د ادارې د کم صلاحیتونو پخوانۍ نتیجه به، او څه به تخنیکي ستونزې به، او څه به د شرایطو جبر و. اما په تیر یو کال کې اترا ادارې په یعنی تاسو زه نه وایم، تاسو خپل لیدلی شئ، مشاهده کولی شئ چې په غیر متوقع ډول باندې تحرک رامنځته شوی دی. تاسو خبره وکړه ګڼو شرکتونو، مخابراتي شرکتونو چې خدمات وړاندې کوي په مخابراتي برخه کې، هغوی حتی د خپل جواز شرایط پوره کړي نو، یعنی داسې نو کم شرایط چې دوی ته وضع شوي دي په هغې عمل حتی تر ډېره نه وکړی. سکل اتره اداری نه وازی دا چی خپل استراتیجی بانی غورو که بلکه مخابراتی شرکتونو زایی ارگانونو سارا حتی متنفذینو سارا زمون کارم داو چی مو سنگ وکا ولشو واقعی سنزو تا دخل کو لاسرسی وکو که چیر تا پا شبرکا زغلوانا که خبر ای نو وزارا او دوانیم سوا مخابراتی سایتون پا طول افغانستان کنی مگر لا هم گانی سیمی داسی دی چی پوخخ نلری نو دا یو سنزو مگو ایو چی دا پوخخ ساها پراخشی همدار از زموږ سیمدار شبکه پراخه شي، بي سیم شبکه باندې مو فشار کم شي. دغه کارونه دي هر یو مخابراتي شرکت مراغوخته دي او دوی نه مراتلون کې کال لپاره د دوی پلانونه غوښتي دي. که دوی خپل پلانونه عملي نه کړي، د جواز شرایط په ځان باندې پلي نه کړي، دوی به دوی ته مدام ویلي دي چې کېدای شي چې ستاسو جوازونه تعلیق شي یا هم یو وخت راشي چې خلک مجبور شي او د افغانستان دولت مجبور شي چې ستاسو
جواز در تضمین شته چې شبکی با ساس لخوا وضع شوی محدودیتونه یا هغه څه چې د معیار جوړونې لپاره لازم دي هغه به عملي کوي او په دې برخه کې به هغه څه چې تاسې ورته وایي هغه به کوي یا هغه به دوی کوي؟
نه، هغه څه چې تقاضا ده او هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده او هغه څه چې د دوی هم پکې ګټه ده او د افغانستان د مخابراتي سکتور هم پکې ګټه ده هغه به کیږي. ضرور نه ده چې اوس د اترا ادارې خپلې ټولې خبرې په دوی باندې که حق وي که ناحق وي. اترا اداره د دریو ډولو مشترکینو نه جوړه ده د پاره کار کوي. مثلا یو خو زموږ یو لوری خپله مخابراتي شرکتونه دي، بل خواته خلک دي، بل خواته موږ حکومت یو. نو داسې وخت کې موږ ته اړتیا وه چې مستقلانه او بېطرفانه تصامیمو ته لاره برابره شي. اترا اداره خوشبختانه دغه خپلواکي او استقلال لري. پاتې کېږي د دقیق خبره، څوک چې په افغانستان کې کار کوي، پانګونه کوي، د افغانستان شرایط دا هر څه په ځان مني، که نه مني په تاوان کې ستونزه لري یا بله ګیله لري، کولای شي چې خپل ساده ټک وهي او لاړ شي. اما هغه څه چې د بازار تقاضا ده هغه باید وشي. ټول مخابراتي شرکتونو سره په دې تړاو باندې خبرې شوي دي او هغوی هم دا منلي دي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د مخابراتي سکتور شل کاله پخوانی نه دی، بلکې ډیجیټل صنایعو ته اړتیا پیدا شوې ده، دا چې فریکونسي بهتره مدیریت شي، همداراز شبکې پراخې شي، د سیمدار او بی سیم مخابراتي باید قیمتونه راکم شي، سرعت زیات شي، دا هغه څه دي چې دوی خپله هم دا احساس کړي دي. خو یو څه شرایط داسې وو راغلي وو په افغانستان کې چې امنیتي وضعیت یعنې دا اوس هم هموار نه دي، هغه سې مخابراتي خدماتو ته شرایط چې موږ یې غواړو. تاسو وګورئ په تېر یو کال کې 300 مخابراتي ټاورونه په افغانستان کې تخریب شوي دي او باید څوک یې مسؤلیت هم نه اخلي، تخریبه یې هم درته مسؤلیت نه هم تښتي. نو خبره دا ده چې شرایط به ټول رو رو او داسې په سلسله وار ډول باندې عملي کېږي. خبره دا ده زموږ دغه دا ده چې پوښښ ساحه پراخه شي، بل دا ده چې د افغانستان څه ورته وایي زیربناوې د دې تشریق باندې کار وشي، د دې مصارف راکمولو باندې کار وشي، امنیت، برېښنا او د سیمو لرې والی، دا زموږ یو غټه ستونزه وه او دوی به هم شکایت کوو چې موږ باندې قیمت ته تمامېږي خدمات. نو موږ غواړو چې له هر لوري نه اساسي اقدامات وشي تر څو مطلوب هدف ته ورسېږو.
زما وروستۍ پوښتنه به په افغانستان کې د یوې نوې تجربې په اړه باندې وي. په ننګرهار کې هم تازه د ای سیم د فعالیت د عملي چارې پیل شوې، کابل وړاندې پیل شوې او شاید یو شمېر نور ولایتونو کې هم اوسي. فکر کوي چې په افغانستان کې به دغه تجربه بریالۍ شي او زمینه هم مساعده ده چې خلک ترې استفاده وکړي او څومره به ګټه وکړي؟
زیرمن صاحب، راتلونکي د ټکنالوژۍ نړۍ دا ده چې یو انسان پورې به 200 ډیوایسونه تړلي اوسي، یعنی هغه په انټرنیټ باندې کنټرولېدونکي یا هم په امبیډ چې ورته وایي
نښلول شوي ډیوایسونه.
په افغانستان کې اوس همدا اوس زموږ 2-3 ډیوایسونه هر سړي سره نښتي دي، موبایل دی، همداراز ساعت دی، همداراز کېدای شي ګوشکي اوسي، بل شی اوسي، بل شی اوسي. اړتیا دا ده چې هغه هدف ته که موږ رسېدل غواړو نو بیا ای سیم تر ټولو غوره تجربه ده، ځکه دا به د اشیا موږ به کولی شو دینه وروسته چې موبایل کمپنۍ یو سیم وانخلو، بلکې سیم به زموږ په دغې کې موبایل کې راتللی شي، دا واټر پروف موبایلونو امکانات به زیات شي. همداراز ستا موبایل دی، دا که درنه ورک شي ته به په اسانه سره خپل لاس باندې د ایمیل له لارې ډیسیبل کړی شي. همداراز یو ځای کې د سیم کارت بدلولو را بدلولو چې هغه یو عذابي یو کوچنی زحمتي خو وي، د هغې نه خلک خلاصېدای شي. همدارس د اشیا د کورنی اشیا چې دې نه روسته کېدې شي په خو په کې وای فای راتلا او بلوټوت پراته دي نه پسته به هر یو توکي کې چې دې ایسم راځي او هغه به ستاس موبایل سره نخلول کیږي زوره بخي چې ستاس دروازه ستاس په موبایل خلاص شي ستاس فریج ستاس په یخچال په ستاس په موبایل نه چالان شي ستاس ټلویزیون ستاس د موبایل نه چالان شي ستاس د کور ډیر وسایل د جامو منځلو ماشين ستاس د موبایل نه چالان شي ستاس گیزر د اوبو هغه ستاس د موبایل نه چالان شي نو دا هغه ګټي دي چې د ایسم دي او روان دي تقریبا شپیتو هیوادونو د دې تجربه شروع کړې ده 2014 نه په دې باندې کار شروع شوی او 2013 کې عملا ځینې هیوادونه ورته داخل شول خوشبخت ده نه افغانستان تم دا استمرار
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم ملي ادارې ویان سعید شینواری له تاسو ډیره مننه
ډیره زیاته مننه
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی